مننه استاذ څخه ارا شماینده از دې رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې ورته چې د افغانستان ولسمشر وی اداري فساد تر ډیره حده مهار شوی دی. نن جمعه د زمري اسد 19 د اگست 10 په پیل کې خبرونه. د افغانستان ولسمشر له بیلابیلو اړخونو د اداري فساد په وړاندې په مبارزه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. د سولې ولسی حرکت لسګونه غړي نن له کابل څخه بلخ ته د سولې له پیغام سره پلی روانیږي. پاکستان پلان لري چې پر ډیورند کرښه نور ځواکونه ځای پر ځای کړي. د افغانستان ولسمشر له بیلابیلو اړخونو د اداري فساد په وړاندې په مبارزه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. محمد اشرف غنی پرون په کابل کې د تدارکاتو ملي کمیټې په کانفرنس کې دا خبره وکړه.
له مدني ټولنې او له علماء کرامو له میرمنو ټولنه غواړي چې شریک شي. دا د یو فرد کار نه ده، دا د یو بنسټ کار ده، دا د یو ملت کار ده.
د افغانستان ولسمشر وویل شفافیت یو ملي او ضروري تعهد دی، ځکه د څو کسانو په خاطر ټول ملت باید په اداري فساد تورن نه سي. د سولې ولسی حرکت لسګونه غړي نن جمعه له کابل څخه بلخ ولایت ته د سولې له پیغام سره پلی روانیږي. د سولې ولسی حرکت پرون په کابل کې خبره ورستې غونډه وکړه. د دې حرکت مشر اقبال خیبر ازادي راډیو ته وویل چې نن به دوی له کابل مزار شریف ته پلی روانیږي او له ځان سره د سولې او یووالي پیغام لیږدوي. د سولې د ولسی حرکت د فرهنګي چارو مسؤل عبدالملک همدرد له خپلې غونډې وروسته ازادي راډیو ته وویل
تر څلوېښتو کسانو پورې ملګري د اتصاب په ډول تر مزارې لڅب شیزي او نور ځوانان مشران پر بایسکل موټر سایکل موټر او همدارنګه په پښو په بوټو کې څپلو کې هم تلای سي.
د سولې دغه کاروان چې له هلمند را پیل شوی او تر کابل پورې په لاره وهلې ده، په تیره یوه نیمه میاشت کې په کابل کې د سولې په تړاو غونډې او اعتراضیه ناستې وکړې. دوی په کابل کې د افغانستان په جګړه کې د ښکېلو هیوادونو د سفارتونو مخې ته پرلتونو وهل او له ټولو لوریو څخه د سولې غوښتنه وکړه. پرون په هرات ښار کې به چاودنې د دوو ماشومانو په ګډون څلور ملکیان وژلي او 12 تنه نور ټپیان کړي دي. د هرات د ولی ویان جلانی فرهاد ازادي راډیو ته ویل چې 14 مازیګر 6 بجې په یو موټر سایکل کې د ځای پر ځای سویو منفجره موادو په وسیله سوې ده. د وی په ټاپیانو کې یو شزه او دوه ماشومان شامل دي. شغلی فرهاد ویل د 14 هدف یو پخوانی قبندان وو.
هدف هم انفجاري
د دې 14 هدف په شنډن ولسوالۍ کې د سیمایزو پولیسو پخوانی قبندان مولا امیر و چې هغه په 14 کې برسیران ټپي سوی دی. له بده مرغه د څلورو ټپیانو روغتیایي وضعیت خراب دی. په هرات کې د 14 په 10 کې کېږي چې په همدې ورځ د دې ولایت د اوبه ولسوالۍ د امنیه قمندان له یو برید څخه روغ ووت. د هرات د ولی ویان جلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې 14 مواد د امنیه قمندان په رینجر موټر کې ځای پر ځای سوي و چې 14 یې یو سره تیری برسیران ټپي کړی او بل چا ته زیان نه دی اوښتی. پاکستان پلان لري چې پر ډیورند کرښه نور ځواکونه ځای پر ځای کړي. دا خبره پرون د جرمني خبری اژانس ته یو پاکستانی چارواکي کړې ده. جرمني خبری اژانس د دې پاکستانی چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی په حواله ویلي چې له 2015 د کال څخه پاکستان پر ډیورند کرښه د وسلولو د تګ راتګ نه مخنیوي لپاره د نیمه پوځي ملیشو تر شلو زیات نوي کنډکونه جوړ کړي او روزلې دي. پاکستانی چارواکي وایي لږ تر لږه 5000 ملیشه سرتیري د ډیورند پر کرښه د ځای پر ځای کېدو لپاره روزل سوي دي. جرمني خبری اژانس د یو بل پاکستانی چارواکي په حواله ویلي چې د دې ملیشه سرتیرو نیمایي برخه روزل سوي او ځینې یې له مخکې ځای پر ځای سوي دي. جرمني خبری اژانس وایي د افغانستان دفاع وزارت پر ډیورند کرښه د پاکستاني امنیتي ځواکونو د زیاتېدو په اړه په احتیاط عکس العمل ښوولی. په راپور کې د افغانستان د دفاع وزارت د سرچینو په حواله ویل سوي چې که چیرې دغه اقدام د وسلولو حرکتونه کم کړي مثبت دی، خو یادونه یې کړې چې تر دې مخکې دغه ډول اقداماتو نتیجه نه ده ورکړې. د امریکا مرستیال ولسمشر چې د روسیې او چین له اړخه د ګواښونو خبره کړې، د امریکا د فضایي ځواک د جوړېدو د پلان په اړه جزئیات په ډاګه کړل. امریکا پلان لري چې تر 2060 میلادي کال پورې د امریکا فضایي ځواک د دې هیواد د پاوځ د شپږمې څانګې په توګه رامنځته کړي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د پنځمې په ورځ په دفاع وزارت کې د وینا پر مهال وویل، هغه وخت را رسېدلی چې د امریکا د وسلولو ځواکونو په تاریخ کې یو ستر باب ولیکو. نوموړي زیاته کړه، په داسې حال کې چې روسیه او چین د سټلایټ یا فضایي سپوږمکیو ضد وړتیاوو د پراخولو لپاره په شدت کار کوي، د دې دواړو هیوادونو په وړاندې فضایي ځواک لرل مهم عنصر دی. زموږ رقیبانو لا د مخه فضا په یوې احتمالي جنګي سیمې بدله کړې ده، او دا ګواښ به د امریکا متحده ایالاتونو ته ګزار ورنه کړي. د امریکا مرستیال ولسمشر زیاته کړه چې باید په فضا کې امریکا لاسبری واوسي او دا کار به وکړي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د یمن په شمال کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمه کې د سعودي عربستان په مشرۍ د پوځي ائتلاف په هوایي بمبارۍ کې تقریبا 60 ماشومان وژل سوي یا هم ټپیان دي. دغه کمیټې پرون پر خپل ټویټر ویلي، په یمن کې هغه روغتون چې زموږ د ټیم لخوا یې ملاتړ کیږي، له 15 کلنۍ څخه د کم عمره 9 ماشومانو مړې ترلاسه کړي. دغه راز د 1.5 ماشومانو په شمول 48 ټپیان هم وروړل سوي دي. راپورونه وایي دغه ماشومان د ساده ولایت داهیان سیمه کې په یو بس کې روان و چې بمباري ورباندې سوې ده. د هوسی یاغیانو د روغتیا وزارت ویلي چې په برید کې ټول ټال 43 کسان وژل سوي او 16 تنه نور ټپیان سوي دي. د سعودي په مشرۍ د سیمې د سنی هیوادونو یو ائتلاف له تیرو 3 کلونو راهیسې په یمن کې د ایران ملاتړ لرونکو هوسی یاغیانو پر ضد هوایي بریدونه کوي. هوسی یاغیان د یمن د پلازمینې صنعا په شمول د دې هیواد د شمال پر لویه برخه کنټرول لري. د یمن په جګړه کې تر اوسه پورې شاوخوا 10,000 کسان چې ډیری ملکیان دي وژل سوي دي. د ازادي اروپا، ازادي راډیو او د بشري حقوقو د څار ادارې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیټې د وروستیو موندنو هرکلی وکړ. د بشري حقوقو د څار اداره وایي د ترکمنستان حکومت په 2016 میلادي کال کې په توقیف کې د بشري حقوقو د یوې فعالې د مرګ مسؤول دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیټې هغه تبصره چې روانه میاشت په عام ډول خپره سوي ویلي، او ګول سفر مراد واچي له ازادي راډیو سره یې هم منظمه همکاري کوله، د هغې د ژورنالیستیک او د بشري حقوقو اړوند کار په تړاو د ولسمشر سفر مراد نیازوف د حکومت لخوا ونیول سوه. دا کمیټه وایي د ترکمنستان حکومت باید د مرادوا د مړینې په اړه بې طرفانه څېړنه وکړي، د هغې کورنۍ ته تاوان ورکړي او د هغې د حیثیت اعاده وکړي. د ازادي اروپا، ازادي راډیو عمومي رئیس توماس کینت په یو اعلامیه کې ویلي، د ملګرو ملتونو موندنې تاییدوي چې د اوګل سفر مرادوا مړینه سیاسي انګیزه لري. مرادوا د 2016 میلادي کال په جون میاشت کې د پولیسو لخوا د ترکمنستان په پلازمینه اشقابات کې ونیول سوه، وروسته له 2 فعالانو سره چې یو د هغې ورور و محکوم سوه. د بشري حقونو ډلو ویلي چې دوی د ناسمو تورونو له کبله محکوم سوي دي. د افغانستان ولسمشر وایي په قراردادونو کې د اداري فساد د مخنیوي لپاره ډېر ټکي په پام کې نیول سوي.
هیڅ قرارداد تدارکاتي ما بدون اطلاع دادن به تمام سطوح دولتي باید از امکان پذیر نیست.
برېښنا شرکت هغه تورونه رد کړل چې ګواکې د دغه شرکت د پروژو په لګښت کې د 4 میلیارد افغانیو د حساب کتاب په اړه معلومات نسته. په غزنی کې د وروستۍ جګړې په اړه هم معلومات درکوو. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا مرستیال ولسمشر وایي د چین او روسیې د ګواښونکو اقداماتو په وړاندې فضایي ځواک جوړوي.
Both China and Russia have been conducting highly sophisticated on-orbit activities that could enable them to maneuver their satellites into close proximity of ours.
خبرونه په دویمه نیمایي کې 2019 پروګرامونه خبرو د هر ماشوم لپاره او کور کلی. دا خبرونه د شمشا زدرن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 9 دقیقې دي. افغان ولسمشر وی په هیواد کې د اداري فساد مخه تر ډیره حد نیولې ده. محمد اشرف غنی پرون د ملي تدارکاتو د ادارې په کانفرنس کې د وینا پر مهال د اقتصادي ودې او شفافیت پر زیاتوالي او د خصوصي سکتور پر پیاوړتیا ټینګار وکړ. خو د افغانستان ځینې اقتصادي څیړونکي وایي د فساد د لویو دوسیو لرونکو کسانو په وړاندې لا هم اقدامات نه دي سوي. تفصیل له اجمل انه.
ولسمشر محمد اشرف غنی چې پرونی د ملي تدارکاتو د ادارې په وغونډه کې وینا کوله ویل په افغانستان کې فساد تر کنټرول لاندې راغلی. نو مولوی ټینګار وکړ چې شفافیت رامنځته کول یو ملي اړتیا او تعهد دی او د څو محدودو کسانو په خاطر باید یو لوی ملت د فساد قرباني نشي. ولسمشر په ځانګړې توګه په دولتي قراردادونو کې په شفافیت کې د زیاتوالي یادونه وکړه. ویل پوخا قراردادونه د کار لپاره نه بلکې د پیسو لپاره د څو تنو قراردادیانو ترمنځ لاس په لاس کېدل. خو د په وینا د تدارکاتو کمیسونه ولی شورا وتوانېده چې د دې کار مخه ونیسي. ښاغلی غنی د اداري فساد په وړاندې مؤثرې مبارزې لپاره د خصوصي سکتور پر پیاوړتیا ټینګار وکړه. ویل چې په دې برخه کې شته کمزوري باید لرې شي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې خصوصي سکتور باید پیاوړی، خوځنده او د قانون سره سم رامنځته شي. نو مولوی د قراردادونو خپراوی د شفافیت د زیاتوالي لپاره یو اصل وباله.
نشر قراردادا یک اصل اساس.
ولسمشر اشرف غنی وایي د قراردادونو خپرول یو اساسي اصل دی. لدی وروسته زموږ هیڅ تدارکاتي قرارداد په ټولو دولتي او ولسی سطحو لخپرېدو پرته امکان نه لري. ولسمشر محمد اشرف غنی له دینی عالمانو، مدني ټولنې او د خصلو ټولنو وغوښتل چې د اداري فساد په مخنیوي کې له حکومت سره همکاري وکړي. افغان ولسمشر همدارنګه ټینګار وکړ چې د وارداتو او صادراتو ترمنځ د ډیر لوی توپیر د کمولو لپاره باید کورني صنایع او تولیداتو ته وده لومړیتوب ورکړل شي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم په تیرو څلورو کلونو کې د تدارکاتو د ملي ادارې هڅې وستایلې. ویل چې د ادارې په تیرو څو کلونو کې 50 میلیارد افغانۍ سپمولي. ښاغلی عبدالله وویل چې د دې ادارې له رامنځته کېدو مخکې ډېرې پراختیايي پروژې په قراردادونو کې د ستونزو له کبله ځنډېدلې وې. خو د نوموړي په وینا د دې ادارې په رامنځته کېدو ستونزې تر ډېره هوارې شوې دي. خو د افغانستان د صنایع او سوداګرۍ د خونې د نړیوالو اړیکو رئیس ازرخ شفیزي وایي دا چې د تدارکاتو په برخه کې پراخ اداري فساد موجود و. ولسمشر اشرف غني وغوښتل چې دا بهیر تر خپلې څارنې لاندې راولي. خغلی حافظی وای د همدې لپاره د ټولو وزارتونو تدارکاتي چارې پارک یو واحد مرکز سر سارن لاندې راغلي. نو مولې وای دا خی اقدام دی، خو تر اوسه پورې د افغانستان په اقتصادي وده کې د پام وړ نتیجه نه تر سترګو کیږي. از رخش حافظی وای د دې لپاره چې د افغانستان ولسمشر د تدارکاتو لپاره ډیر وخت نه لري چې ټولې 400 پاڼې یا 500 پاڼې دوسیې وګوري، نو اړ دی چې یو بل چاته وسپاري. اوس هغه دویم کس چې دا دوسیې ګوري څومره ژمنه او متحد دی، دا نو خدای تعالی ته معلومه ده. ښاغلی حافظی زیاته کړه چې تمه وه حکومت به د اداري فساد پر ضد تر دې ډیر جدي ګامونه واخلي، په ځانګړې توګه د هغه کسانو په وړاندې چې د اداري فساد په لویو دوسیو کې ښکیل دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی د نړیوالو اړیکو رئیس ازرخ شفیزی زیاتی له بده مرغه د نړیوالو سازمانونو د څیړنو پر بنسټ افغانستان لا هم د نړۍ د هغه هیوادونو په ډله کې دی چې تر ټولو ډیر اداري فساد پکې موجود دی.
عمردل چې د افغانستان ولسمشر د ملي تدارکاتو اداري کانفرنس ته ویلي چې په افغانستان کې اداري فساد تر ډیره حدا کنټرول شوی دی. بل خو د افغانستان برېښنا شرکت هغه تورونه رد کړل چې ګواه کې دغه شرکت د پروژو په لګښتونو کې د 4 میلیارد ډالرو حساب کتاب څرګند نه دی. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان د برېښنا شرکت وایي کومې مرستې چې دغه شرکت په نامه شوی او د لګښت واکې یاد شرکت ته ورکړل شوی حساب ورکولو ته تیار دی. حکومت مرستې چې له برېښنا شرکت سره د مرستې په نامه یو شمېر بهرنیو مؤسسو او یا یو شمېر نړیوالو بانکونو کړي، د لګښت واکې هم له هغو سره وو او حساب ورکول هم د هغوی کار دی. د افغانستان د برېښنا شرکت رئیس امان الله غالب د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د سارنې او ارزونې د خپلواکې کمیټې له مسؤلینو سره په یوې ګډې خبري ناسته کې وویل په دغو مرستو کې هغه مرستې هم حساب شوي چې نړیوالو بانکونو او مرستندوی مؤسسو یې یوازې ژمنې کړي خو تر اوسه افغان حکومت ته نه دي ورکړي.
برښنا در مدیریت 4 میلیارد دخیل نبوده. یګانه پولی کې برښنا
دوبویل برښنا شرکت د 4 میلیارد ډالرو په مدیریت کې دخیل نه دی. کومې پیسې چې برښنا شرکت پرې مستقیم مدیریت لري هغه له یوې ولسوالۍ نه تر بلې او له یوه ښاره تر بله د برښنا د پراختیايي پروژو لګښت دی. د مالی وزارت چې د برښنا شرکت په نامه د پروژو لپاره د مرستندوی پیسې اخلي، مونږ یوازې د پروژو د پلي کولو د سار مسؤلیت لرو. مونږ هیڅ فزیکی پیسې نه لرو.
ټول پښما مستقیم فزیکی هیڅ نه ده.
خاغلی غالب وویل لمونږ سره تر 2000 میلادي کال پورې د یو شمیر نړیوالو بانکونو او مرستندوی مؤسسو لخوا د 1.8 میلیارد ډالرو یوازې ژمنه شوې، او کله چې د برېښنا شرکت په نامه انتقال هم شي، د لګښت چارې تر ډیره د بهرنیو مؤسسو لخوا ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا 8 میاشتې مخکې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې ګډې کمیټې ویلي وو چې برېښنا شرکت باید د 4 میلیارد ډالرو د لګښت وضاحت ورکړي. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې د کمیټې غړي باری سلام سره له دې چې د برېښنا شرکت د لګښتونو راپور یې قناعت بخونکی وباله، خو وویل چې اوس هم په دغه شرکت کې ځینې نیمګړتیاوې شته چې باید لرې کولو ته یې هسې تیزې شي.
پیشرفت شده اما کافی نیست. پروسه توزیع میطرحه، یعنی پروسه
د وویل پرمختګ شوی خو کافی نه دی. د میترونو د توزیع پروسه له پخوا راهیسې جنجالي وه او اوس هم ده. د شرکت د حقوقي جوړښتونو تعدیل اوس هم د برېښنا د خدمتونو له قانون سره سم نه دی. همدارنګه د فروشاتو پالیسي او د برېښنا شرکت ګڼ خدمتونه چې باید د برېښنا شرکت د خدمتونو د تنظیم له قانون سره سم وای، په دې برخه کې پرمختګ نه دی شوی.
د دې قسمت پیشرفت نشوده.
خو د برېښنا شرکت وای چې د برېښنا د تولید واردولو او متوازن توزیع لپاره یې لنډمهاله، متوسط او اوږدمهاله پلانونه ترتیب کړي او شته ستونزې به په وار سره یوه په بلې پسې هوارې شي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 12 له آزادي راډیو واوري.
د غزنی ښار پر ځینو پوځي مرکزونو له تیر شپې راهیسې جګړه روانه ده. ویل کېږي چې په دې جګړه کې افغان پوځیانو وسلوالو ته دغه راز ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. د بلی بیان رسنیو ته ویلي چې وسلوال له سخت پوځي مقاومت سره مخامخ سوي او دوی نه دي توانېدلي چې خپلو اهدافو ته ورسېږي. حبیب الرحمن تاثیر سره په مستقیم تماس کې دی له غزنی. تاثیر صاحب، وروستي جزئیات څه دي؟ جګړه پای ته رسېدلې ځکه چې مخکې د خال خال ډزو ژغونه اورېدل کېدل.
سلامونه ګران همکار، تاسو ټول د رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. دغه جګړه چې تیر شپه د شپې شاوخوا 12 بجې پیل شوه او د سهار تر 8:30 بجو پورې ډېر په شدت سره دوام وکړ، او اوس هم جګړه خال خال دوام لري. شاید تاسو اوس هم د ډزو ژغونه اوري او اوریدونکي هم اوري. کله چې ما د امنیتي ځواکونو سره یا هم دولتي چارواکو سره خبرې وشوې، هغوی ویل چې په ښار کې جګړه کنټرول شوې ده، خو د ښار دغه ښاري کمربند چې کوم ده په هغه باندې اوس هم جګړه روانه ده او خل خل ډزې کیږي.
تاثیر صاحب، د جګړې د تلفاتو په اړه څه ویل شوي دي؟
کله چې ما څه شیبه مخکې د امونیا قومندانۍ ته زنګ واهو، له بده مرغه چې ځواب یې رانه کړ، خو کله چې ما د ولایت له ځینو چارواکو سره خبرې وکړې، هغوی ویل چې تر ډیر شو پورې وسلوال طالبان په دغه جګړه کې وژل شوي دي او امنیتي سرتیري هم ټپیان شوي دي. دوی ویل چې په دغه جګړه کې ولسی خلکو ته هم مرګ ژوبلا وشتي ده. هغه دا چې د دې په خبره باندې چې د طالبانو ځینې اوانه نه دي او د ولسی خلکو په کورونو باندې لګېدلي دي. خو کله چې ما ځینې عیني شاهدانو سره یا په ساحو کې ځینې خلک دي، هغوی سره د ټلیفون په اړیکه باندې خبرې وسوې، هغوی دا هم ویل چې ځینې هغه پوستي چې د ښار کمربند کنټرولي هغه کمربندي پوستو باندې ځینې پولیس وژل شوي دي او یا هم ځینې تسلیم شوي دي، او هغه پوستو ته ورونه چول شوي دي. نو طبعا که ورونه چول شوي نو بیا هغه پولیسو ته مرګ ژوبله رسیږي. تازه جزئیات تر اوسه پورې د مرګ ژوبله ځکه نه دي را ټول شوي یا را کړل شوي چې تر اوسه پورې هم د ښار خلک په کورونو کې بند پاتې دي او څوک وتی نسی.
تاثیر صاحب، وروستۍ پوښتنه دا ده چې حمله پر کومو مرکزونو شوې ده دقیقا؟
یو خدای چې د شهر په ټولو کمربندی پوسټو باندې بریدنه سوي دي، پی آر سی ده، د شهر ځینې نور پوسټې دي په هغوی باندې، خو د دې تر څنګ چې ډېره شدیده جګړه وه هغه د شهر په امنیه قمندانۍ باندې وه، چې دغه جګړې دغه د شهر چې دا کوم عوانونه عوانونه هم لګېدلي دي، دغه تلفات هم له دې وجه کېږي چې ډېره شدیده جګړه پر قمندانۍ باندې وه او په نورو پوستو باندې هم سوې ده.
ډېره مننه د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر و چې په غزنی کې د روانې جګړې په اړه تاسو ته معلومات درکول. تاسو هم د دې جګړې د ډزو غږونه اورېدل، ویل کېږي چې په دې جګړه کې افغان پوځیانو وسلوالو طالبانو او ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، خو دقیق شمېر لا هم څرګند نه دی. د ولی ویند رسنوی ته ویلي چې په دې جګړه کې افغان پوځیانو وسلوالو د وسلوالو حملې په شا تمبولې دي. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د اورزګان ولایت د خاص اورزګان ولسوالۍ کې د ملي اردو ځینې سرتیري وایي چې وسلوالو طالبانو اوربندې ټولې لارې بندې کړي او دوی په یوه کم کې محاصره پراته دي. شریف الله شرافت راپور لري.
د اورزګان په خاص اورزګان ولسوالۍ کې د ملي اردو دغه کلابندو سرتیرو ازادي راډیو ته د ټلیفون پر کر شو ویل چې د دوی په یاد ولسوالۍ کې یوازې یو کمپ د ولسوالۍ ودانۍ او بازار په لاس کې لري، خو نورې ټولې سیمې د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي. دغه سرتیرو غوښتنه کوي چې دغلته دي د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه عملیات وسي او اضافي سرتیري جوړ ته واستول سي.
دلته پوسټ کې موسی نشته، نو دلته موږ کراته کراته وویل د چورا پولیس ترس کومال شي مثلا امنیت ملي کومال شي
څنګه وخت کېږي چې رسیدګ نه کوي د مختلفو د اوس پوسټ کې دغه له اوس په ټکو کول نه لري نه کومه کړه شي خالي د کمپ ورسوالي په شوکو ټول طالبان کې
وزارت پورې دا پیشنهاد کړی تر کورډوره چې نن ته به نظام عملیات شروع شي. دغه پولیس ته پرسونل ولیکي، امنیت ملي ته پرسونل ولیکي، اردو ته ولیکي. دا خو پرسونل ولي وروره چې باید موږ پوسټه ځای په ځای کړو، دلته خو ناپاره وایي څومره پرسونل موږ نه لرو. دا خو د غټه جغرافیه دی، ته خاص روزګان نه دلې چې یو غټه منطقه دي. دا غوښتنه زموږ هر ورځ شل شوي دي د پوسټه نه چې وروره دلته باید عملیات شروع شي. بعد عملیات هغه پخوانۍ پوسټې چې څه په څېر دي ټول
دغه سرتیري وایي په ولسوالۍ کې له ولسوال او امنیه قمندان څخه نیولې هیڅ دولتي مامور هم شتون نه لري. یا سرتیری غوښتنه کوي چې اکمالات ورته وسي او خوراکي او غیر خوراکي توکي دي ورته وروړل سي. په مشرانو جرګه کې د اورزګان د خلکو استازي هم ورته څرګندونه لري او له دولت څخه غوښتنه کوي چې یادې ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي. په مشرانو جرګه کې د اورزګان د خلکو استازي محمد هانی پانیپی ازادي راډیو ته داسې وویل:
یو کم
څه دي
دا ولسوالۍ بازار دي، طالبان په لاس کې دي او کمپ د ولسوالۍ مشره ده او بازار بند دي، خلک تګ راتګ نه کوي.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دیاړه په اورزګان ولایت کې د ملي اردو د څلرمې پلې لیواله مسولین سره هم خبرې وکړي، خو له پوره پوره هڅو سره بیا هم بریالۍ نسوه. د ملي دفاع وزارت مسولین بیا د سرتیرو دغه خبرې ردوي او وایي چې یادې ولسوالۍ ته یې وخت پر وخت اکمالات کړي او په خبره یې چې اوس هلته وضعیت عادي دی. د یاد وزارت سرپرست ویان محمد ردمنی شازادی راډیو ته داسې ویل:
داسې چې بعض خلک وایي هغه څه نه دی، موږ هم اکمالات د شپږ میاشتې هلته اجرا کړی او هم اوس زموږ الوتکې یعنې چورلکې هلته ځي په طور متداوم خپل اکمالات کې. نه پوهېږم چې ولې بعض خلک فقط غواړي چې په تلیفونو کې ځان خوښ کړي.
په خاص اورزګان ولسوالۍ کې دغه کلابند سرتیرو د غراز ازادي راډیو ته ویل چې لکه درې میاشتې راهیسې ورته هیڅ اکمالات هم نه دي سوي او اوس یې ټول خوراکي توکي خلاص سوي او وچه ډوډۍ خوري. د زیاتوي چې په مرچل کې ورسره وجل سوي او ټپي ملګري هم ورته په میاشتو پراته وي، خو اکمالات یې نه کیږي.
کور کلی اونیس پروګرام د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. د هر ماشوم لپاره اونیس پروګرام هم د دې خبرونې یو برخه جوړوي. اوس به فرشته جلال زیره توي چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه خبره کړي.
نېشنل انټرست خبرونې په افغانستان او یمن کې لنړیوال تروریزم سره د مبارزې په اړه
د امریکا د پاوز کرنداري تاکت نه کړی ده. دا مقاله پاول پیلر لیکلی او په دې پیل سوی چې په وروستیو دوه لسیزو کې له نړیوال تروریزم سره مبارزه د سمندر د پورې غاړې په هیوادونو کې د امریکا د ټولو پوځي ماموریتونو اصلي دلیل بلل شوی ده. خو په زیاتو مواردو کې د مبارزې نړیوال تروریزم د کمزوري کولو پر ځای پیاوړی کړی دی. د مقالې لیکوال استدلال کوي چې د امریکا پوځ له ولس کلونو راهیسې په افغانستان کې له نړیوال تروریزم سره د مبارزې په نوم پوځي ماموریت ترسره کوي او د وسلوالو طالبانو پر ضد چې د لیکوال په باور په پاکستان کې تغذیه کیږي جنګیږي، خو په اصل کې له نړیوال تروریزم سره د مبارزې په تړاو د امریکا هغه دښمن چې نړیوال اړخ لري د عراق او شام اسلامي دولت یا داعش دی. د نېشنل انټرست د دې مقالې لیکوال په پای کې لیکلي له داعش سره په دښمنۍ کې طالبان ګټور تمام سوي. په وروستیو کې طالبانو په جوزجان کې د داعش وسلوالو ته زیات تاوان ورساوه. د مقالې لیکوال وایي په جوزجان کې د داعش وسلوالو د جګړې د شدت له امله ماته وخوړه او په دې ماته کې پیسو رول نه درلود. وال استریت جورنال ورځپاڼې په افغانستان کې د طالبانو د مخدره موادو پر کاروبار د امریکا د هوایي حملو د موثریت په اړه مقاله خپره کړې او سرلیک یې دی د طالبانو د قاچاق د کمولو لپاره د امریکا هوایي حملې ناکامې شوې. په مقاله کې لیکل شوی چې د امریکا پاوځ له نهو میاشتو راهیسې په افغانستان کې د مخدره موادو د تولید پر مرکزونو هوایي حملې کوي، خو نه دی توانېدلی چې د مخدره موادو سوداګرۍ ته چې طالبان میلیونونه ډالر ورباندې ګټي جدي تاوان ورسوي. وال استریت جورنال ته د وینا د ملاتړ لپاره د امریکا د پوځ ارقام هم خپره کړي دي. د امریکا پوځ ویلي چې د طالبانو د مخدره موادو د تولید پر تقریبا 200 مرکزونو یې حمله کړي دي. په دې حملو کې وسلوالو طالبانو ته تقریبا 46 میلیون ډالر تاوان رسیدلی چې د وال استریت جورنال د دې مقالې په حواله د هغوی د ګټې څلرمه برخه هم نه ده. امریکایي چارواکي باور څرګندوي چې وسلوال طالبان د خپل لګښت 60% د مخدره موادو له قاچاق ترلاسه کوي. خو وال استریت جورنال په دې مقاله کې د امریکا د پوځ د مرکزي قومندې د مشر جنرال جوزف ووټل دا وینا هم خبره کړې ده چې وایي موږ هغه هدف ته چې غواړو نوی رسیدلی خو پر سم لور روان یو.
د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمی الله حلیمي تندر په خپل سیمه کې لیکلي پرون په ځاځیو ارزیو ولسوالۍ کې د یو ماین په چاودنه کې و ملکیان وژل سوي چې ماشومان هم پکې شامل دي. عبدالواحد مدقیق له لوګر په لوګر کې د اوبو کموالی خلک اندېښمن کړي. نعمت الله عزیزي لیکلي چې د ننګرهار په زیاتو دولتي ادارو کې رئیسان حضور نه لري. دفترنی لیکلي چې په پلچرخي کې لسګونو بندیانو غذایي اعتصاب کړي او عزیز خان توخي له هلمند لیکلي چې موږ د هلمند خلک له جګړې ستړي یو لغواړو.
ستاسو لا پیغامونو
د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته زما سلامونه او احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت د ازره ولسوالۍ د بارې چوتري اوسیدونکو چې په لاندې نهار ولایت نه تماس کیم، د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د پاکستان کومي سفارتخانی دی او د مریضانو د پاره او د مشکلاتو د پاره مونږ ته پاکستان سفارتخانی ایزه لګي. په هغه ایزه کې ډیر زیات ستونزې دي، لکه ستونزې دا دي یو ورته کمیشن کار پیسې اخلي، بل ورته هلته مونږ نه 3000 چانه 4000 چانه 5000 چانه 500 خدای دی وکړي چې د افغانستان لوړپونی چارواکي د دغه یزي په واره کې پیسې یا ټیکس یې ولګي. ک 500 وي ک زری ک یو نیم زری، هغه پیسې معلومه کی او خلک ورزي خپل مشکلات د پاره پیسې ورکوي او وسیزه ورته لګي، ځکه چې کی مریضان دی کونډې دی خلکو ضرورت لري مشکل لري. دوی چې 2000 د سره وای درې را چې درې وای 3000 راکا او د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې ما غږ اوریدلې وي او دغه مشکلات مونږ ته حل کړي. والسلام.
السلام علیکم. زه عبدالوسیل کوزید زابل ولایت تشهر کتا او سوالی خبر کوم مو سوالی شکل کې کومه دي دواوی چې د خپل خرتی په کیج نه غواړي تا دی یعنی نو څه نو زما د توهین د وزارت صدا هله چې مو کو سوالی کې د مخبو مخبو نو نو څه مخبو نه یی یاد کې او چې کومه دي جو چې په مخکینی والی شرابل مو سوالی ته داوا د مترو کې زما ته کې نو مخبو نه جو کما خو هغه هیڅ کار نه دی کړی.
السلام علیکم سردار ولید احمد نسخه وروره د هلمند د کومبو فابریکا چې و د داوود بابا د وخت درشه بل وخت سره تر اوسه پرې ستاله ونه وسته د دې سال د وخت بیا دګرګونی ستاسو وخت لري هیڅ څنګه نه ورته څه موږ کوم با په نیمه کې مات باندې تاکسي شرکتونه رانیسي نو موږ له دغه څخه د کومو په طریقه په اړه څه ویل مونږ چې د هلمند ولایت ډیر زراعتي د کومو په ډیر زراعت لري
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو خو د مهمو خبرونو تر لنډیز وروسته دا ونسان ولسمشر لبیلا بیلو اڑخونو د اداري فساد په وړاندې په مبارزه کې د همکاري غوښتنه وکړه محمد اشرف غنی پرون د تدارکاتو ملي کمیټې په کانفرنس کې دا خبره وکړه د سولې ولسی حرکت لزګونه غړي نن له کابل څخه بلخ ولایت ته د سولې له پیغام سره پلی روانېږي پرون په هرات کې وی 14 د دوو ماشومانو په ګډون څلور ملکیان وژلي او 12 نور ټپیان کړي دي پاکستان په پم کلری چې پر ډیورند کرښه نور ځواکونه ځای پر ځای کړي دا خبره پرون د جرمني خبری ایجنټس ته یو پاکستانی چارواکي کړي ده د امریکا مرستیال ولسمشر چې د روسیې او چین له اړخه د ګواښونو خبره کړي د امریکا د فضایي ځواک د جوړېدو د پلان په اړه جزئیات په ډاګه کړل امریکا په پلان کلری چې تر 2000 میلادي کال پورې د امریکا فضایي ځواک جوړ کړي د سری صلیب نړیوال کمیټه وایي د یمن په شمال کې د یغنو ترولکی لاندې سیمه کې د سعودي عربستان په مشرۍ د پوځي ائتلاف په بمباری کې تقریبا 60 ماشومان وژل شوي یا هم ټپیان شوي دي او د ازادي اروپا ازادي رادیو او د بشري حقوقو د څر ادارې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیټې د ورستیو مندونو هرکلی وکړ د بشري حقوقو د څر اداره وایي د ترکمنستان حکومت په 2018 میلادي کال کې په توقيف کې د بشري حقوقو د وی فعال د مارک مسؤل دی او ګول سفر مرادوه له ازادي رادیو سره هم منظمه همکاري کوله د دې نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه ولولې چې ادرس دی azadiradio.com د کندوز تخار د لوی لار مسافر او موټر چلوونکي وایي چې پر دې لار اوسم وخت نه وخت وسلوال راوځي او په خپل اهداف پسې ګرځي چې د مسلې خلک اندیشمن کړي دي اجمل آریان راپور لري
د کندز تخار پر لوی لارې لا هم امنیتي ستونزې او ګواښونه موجود دي هغه شمیر خلک او موټر چلوونکي چې د کندز تخار پر لوی لارې هر ورځ تګ راتګ کوي شکایت کوي چې پر دغې لوی لارې د سفر پر مهال هیڅوک د خوندیتوب او سکون احساس نه کوي ځکه وخت نا وخت د دغې لارې پر بیلابیلو سیمو کې وسلوال طالبان سړک ته راوځي موټرونه تلاشي کوي او د خپل اهدافو پسې ګرځي دغه خلک وایي چې دولت باید دغه لارې په اوږدو کې غیر فعال امنیتي پوسې بیرته فعاله کړي او برسیره پر دې د نموړې لارې شاوخوا کلي د وسلوالو مخالفانو له شتون څخه پاک کړي تر څو خلک په ډاډه زړه پرې تګ راتګ وکړي سخیدات او غیرت خان د کندز تخار د لوی لارې امنیتي وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
ځینې وختونه وسلوال سرکونو ته راوځي خلک درس پړي او دوی تلاشي کوي دا د اوسیدونکو او د مسافرینو لپاره یو لویه ستونزه ده زمونږ غوښتنه بیا هم له امنیتي ځواکونو نه دغه ده چې د امنیتي پوستو په ډیرولو سره او د امنیتي تهدیدونو په لمنځوړلو کې په دې برخه کې کام پورته کړي
ښه صحیح وینو چې په 500 متري کې موټر زری تلاشي کوي په اوسې ته راځي چې اورو راغه هغه دولتي کسان دي چې مخالفین ونیول وسې موږ مسؤلیت نه ده موږ ته بالاجاینا امر وسو موږ به اقدام وکړو نو څو سه دوی اقدام کړي دغه پوسکی وسلې
د دوی په وینا چې پر دغه لارې امنیتي ګواښونه د کندز خان آباد په سیمو کې موجود دي چې ډیری وخت وسلوال مخالفان د سرکیناو دکان ادم خان خوجه پستان نیک پای ملرغي جرګزر لودین او د باغ مری په سیمو کې په لوی لارې تراوزی محمدین او عرفان احمدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
حکومت نه مختنه دا چې د دې لوی لار قندز بغلان قندز خان آباد خصوصا قندز خان آباد لوی لار کې امنیت تلګ زر تامین کې د خاطر 90% د لار طالبان په ولکه کې دا او موږ حکومت غواړو چې په دې راستہ کې جدي توجه وکړي
لارې مسؤونی نه دي ټول لارې او هر لحظه چې وسلوال مخالفینو غواړي هر دغه چې وړي سرکو تر وتل شي خپل ټارګټ به ولې شي ځان سره او هر څه چې غواړي کوي هیله مدار چې د لارو امنیت جدي وساتل شي
خو له دې سره سم د کندز امنیتي چارواکي هم تر ځای د خلکو شکایتونه مانی او زیاتوي چې دغه لوی لارې په اوږدو کې امنیتي پوسی فعال دي او برسیره پر دې د امنیتي ځواکونو ګرځنده ګزمې هم جریان لري تر څو کوم امنیتي ستونزه رامنځته نشي د کندز د امنیت قومندانۍ ویاند انعام الدین رحماني وایي چې دوی په نږدې راتلونکو کې د دغې لارې په اوږدو کې یو شمېر نوې امنیتي پوستې جوړوي. د یادونې وړ ده چې دا لومړی ځل نه دی، ځکه له څو کالو راهیسې مسافران او موټر چلوونکي پر دغې لویې لارې د شته ناامنیو او ګواښونو له کبله شکایتونه کوي، خو د دوی په وینا چې لا تر اوسه پورې د دغې لارې امنیتي وضعیت ته په جدي توګه رسېدنه نه ده شوې. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اونیز پروګرامونه په همدې خبرونې کې اوریدلی سئ. د هر ماشوم لپاره او کور کلی. خو تر دغو پروګرامونو مخکې یوه بهرنۍ مسئله څیړو. د امریکا مرستیال ولسمشر د دغه هیواد د فضایي ځواک د جوړېدو د پلان په اړه په څرګندونو کې د روسیې او چین له اړخه د فضایي ګواښونو یادونه وکړه. امریکا پلان لري چې تر 2020 میلادي کال پورې د امریکا فضایي ځواک د دې هیواد د پاوځ د شپږمې څانګې په توګه رامنځته کړي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل ان په راپور کې اوریدلی سئ.
د امریکا د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر مایک پینس د پنځشنبې په ورځ په پینټاګون کې د وینا پر مهال وویل هغه وخت را رسېدلی چې د امریکا د وسلوالو ځواکونو په تاریخ کې یو ستر باب ولیکو او د جګړې راتلونکي ډګر ته چمتو اوسو. نوموړي وویل په داسې حال کې چې روسیه او چین د سټلایټ یا فضایي سپوږمکیو ضد وړتیاو د پراخولو لپاره په شدت کار کوي، د دې دواړو هیوادونو په وړاندې فضایي ځواک لرل یو مهم عنصر دی.
Both China and Russia have been conducting highly sophisticated
Mike Pence وایي دوه اړخیزه چین او روسیه د مزکی د مدار پر شاوخوا ډیر پیچلي تخنیکی فعالیتونه کوي چې کیدای شي دوی ته دا وړتیا ورکړي چې خپل سټلایټونه یا فضایي سپوږمکۍ زموږ هغو ته نږدې کړي او دا به زموږ فضایي سیستم ته یو بې سابقې خطر پېښ کړي. دواړه هیوادونه همدارنګ د توغندیو په هغه بڼه ډیر لګښ کوي چې هایپر سونیک کی بولی او په یوه ثانیه کې 15 میله واټن په داسې ټیټه ارتفاع کې وایي چې احتمال لري زموږ د توغندیو د دفاعي سیستم رادارونه یې ونوي. په حقیقت کې چین تیره اونۍ دا وکړه چې لومړنۍ هایپر سونیک وسیله یې اسمویل ده. د امریکا مرستیال ولسمشر زیاته کړه چې باید په فضا کې امریکا برلاسي اوسي او دا کار به وکړي. د امریکا وسلوال ځواکونه دا مهال له پاو سمندري ځواکونو، هوایی ځواک او ساحلي ساتونکو څخه جوړ دي. د امریکا ولسمشر ټرمپ د جون میاش کې د فضایي ځواک ته جوړېدو امر ورکړ، څو د امریکا پوځ وکولای شي فضایي ګواښونو په وړاندې چمتو اوسي. هغه مهال د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د واشنگټن د اعلان ټکان ورکوونکی بللی و او تورې پورې کړی و چې امریکا غواړي په فضا کې د پوځي اقداماتو لپاره وسلې ځای پر ځای کړي. د امریکا د فضایي ځواک جوړیدل باید د دې هیواد کانګرس تایید کړي. دغه ته یو شمیر استازو لاده مخه د اضافي لګښتونو په اړه اندېښنه ښودلې. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس وایي د کانګرس څخه به لومړنۍ غوښتنه د 5 کلونو لپاره 8 میلیارد ډالر وي. دا مهال د امریکا د فضایي دفاع ډیر فعالیتونه د امریکا د هوایي ځواک تر کنټرول لاندې ترسره کیږي. دغه ته یو شمیر پوځي افسرانو ویلي د ځنګړي فضایي پوز جوړول به بي ضرورت لګښت او بل اخر به ځای جګړو ته لار هواره کړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
زه خفیری نغمه د آزادی رادیو سره ډیره مینه لرم او همیشه یې اورم او د دوی نه د لا بریاو په هیله یم.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، آیا خبری است چې په کوم شمیر ماشومان لرو چې دوی ودونه کړي او اوس لګن ستونزو سره مخ دي؟ د ماشومانو ودونه دوی کورنۍ او ټولنې ته کومې ستونزې پېښولی شي؟ نن په همدې کلغه کېږو. له موږ سره میلمه د یونیسف په دفتر کې د ماشومانو د ساتنې په برخه کې کار کوونکی عزیز الله دی. وړاندې تر دې چې په دې خبرې وکړو چې په کوم سن واده کول ماشومان له کومو ستونزو سره مخ کوي، ښه به دی چې یوه احصایه راته ووایه چې موږ په کوم شمېر ماشومان لرو چې دوی په کوم سن کې واده کړی ده.
مونږ یو مطالعه ترسره کړه چې د کار او ټولنیزو چارو شهاده او معلولینو د وزارت لخوا دا مطالعه ترسره شوه او د یونیسف په مالی او تخنیکی مرسته باندې، او د هغې په ترس کې په افغانستان کې د ماشومتوب ودونو په حق له دا سروې یا مطالعه چې د نورو سرویګانو په نسبت تقریبا یو جامع تحقیقاتي مطالعه ده. د هغې په ترڅ کې په افغانستان 15 ولایتونو کې چې عبارت وو د بامیان، قندار، پکتیا، غور او بادغیس ولایتونو نمونې په شکل دا تحقیقاتي مطالعه ترسره شوه. د هغې په ترڅ کې معلومه شوه چې 2% د ماشومتوب ودونه په افغانستان کې لا تر اوسه دوام لري.
بدې پایلې څه دي کله چې تاسو ګرځئ سروې کوئ خلک وینئ، تاسو خپله څه لیدلی دي؟
بدې پایلې خو که موږ تاسو خلاصه توګه په درې زاویو باندې وغږیږو، یو د تعلیم له نظره هغه ماشومان چې ودیږي هغوی د تعلیم نه پاتې کیږي.
بله.
د ټولنیزو مسایلو په هکله تاسو پوهیږئ چې یو جلی چې په کم عمر ودیږي هغه د خپل مسؤلیتونو او د سخرګنۍ د مسؤلیتونو په حساب دونه چې لازمه ده وړتیا نه لري. نو له دې عمله اکثر داسې هم شوی ده چې د دې نامطلوبه واده نه بعد دوی یو بل سره جنګ او زور زیاتی نه کار اخیستی، حتی خبره تر طلاق او تفریقه پورې رسېدلې ده او دښمني د دواړو کورنیو ترمنځ پیدا شوی ده. د طبي له نظره تاسو پوهیږئ چې تقریبا 3.9% د تولداتو یا د زیږون اختلالات د هغه ماشومان په حق له دغه دي چې هغوی مخکې له 18 کلنۍ نه دوی ودیږي، هغوی طبي اختلالاتو سره مواجه کیږي. حتی 1.5% خطر د مرګ د همغې مور چې لا تر اوسه وړه ماشومه ده د هغه د پارازانی خطر هم متوجی. یو 1.2-3% د ماشومان چې کله چې زیږیږي مړه پیدا کیږي، د هغه هم علت هم د ماشومتوب بدونه دي.
دا دود ولی زیات ده او په دومره ګڼ شمېر ماشومان موږ دي قربانی لرو؟
دا خو مختلف وجوهات لري. یو د هغه لاملونو نه چې موږ تاسو ورسره مخ یو، غربت یا فقر، اقتصادي فقر دی. په دوهمه قدم کې موږ تاسو د بیسوادي او د ماشومانو د حقوقو نه بیخبري نه موږ تاسو غږېدلی شو. په زمن کې د ناسم رسم رواج یا دود او دستور نه موږ تاسو نوم اخیستی شو. ناامني یا بې امنیتي بل لامل دی چې خلک د دې دپاره چې فکر کوي چې دلته جنگ ده، ناامنی ده او کیدای شي زموږ ماشومانو ته ضرر ورسیږي، هغوی ډېر زر ودونو ښکار کیږي. او بالاخره ځینې وختونه د مذهب نه غلط برداشت کې هم موږ تاسو ګورو چې ماشومان د ماشومتوب ودونو قرباني کیږي.
دلته موږ ډېرې ادارې لرو د دولت له ادارو سره یو ځای، مثلا یونیسف ده کنه، دوی په دې برخه کې تر اوسه څه کړي دي؟ البته کوم کارونه چې کړي ده څومره مثبته نتیجه لري؟
مؤسسه کملی دی کبنللی دوی هم مجبور دي چې د دولت تر څنګ ودرېږي او د دولت سره په همکاري دوی ځینې مشکلات او ستونزو سره لاس او ګریوان دي او دوی ته د حل یا د پای ټکی باید کیږي چې یو د هغوی نه یونیسف دفتر دی. د یونیسف دفتر په ماشومتوب ودونو په هکله درې ځانګړې پروګرامونه لري. یو دا چې په خپله تقنینی اصلاحات د منځته راتلو په خاطر په اصطلاح اشتهار او وکالت کوي تر څو یو قانون چې د عدلی وزارت لخوا پارلمان ته وړاندې شوی ده او دا قانون لا تر اوسه تصویب نه دی شوی، د یونیسف په مالی او تخنیکي مرسته د عدلی وزارت لخوا جوړ شوی. مونږ په دې هکله کوشش کوو چې د پارلمان وکیل صاحبانو چې هغوی د ملت نمایندګان دي هغوی ته دا اډوکسي یا په اصطلاح اشتهار او وکالت وکړو تر څو دا قانون تصویب کړي. په دې قانون کې د ماشوم توب ودونه مطلقا منع دی او دې قانون 14 فصلونو او 1.2 کې تدوین شوی ده او ډېر محافظتي مسایل دي چې د ماشومانو د محافظت یا ساتنې د قانون په نامه یادیږي.
د خوغه قانون ده چې دا د کاغذ په مخ ده چې په دې کې د ماشومانو ودونه منع سوي دي، کنه موږ او تاسو عملا څه لرو چې هغه د خلکو په ځوان کې عملي سوي؟ یو خو د قانون مسله ای،
دویم قدم کې د یونیسف دفتر دولت سره په همغږۍ کې او نور شرکاو لکه ملي او بینالمللي مؤسساتو چې موږ د ماشومانو د ساتنې سیستم پیاوړی سیستم جوړ کړو، که د ملي په سطح ده، که د ولایتي په سطح او یا وړې وړې ټولنې په کچه یې.
څه وخت دا جوړ؟
موږ کار کوو ورباندې، همدا اوس هم روان دي. خو دولت نه هم زمونږ د خواست او تقاضا دا ده چې موږ سره په همغږۍ کې د دې ماشوم ساتنې سیستم د تقوی لپاره همکار شي او د ماشوم ساتنې سیستم موږ سره په همغږۍ سره مختب بوزی.
بله، څومره له تاسو سره د دولتي ادارې همکاري دي په دې برخه کې کار سره
کار دوی موږ سره همدا سروي یا استدی چې تقریبا دا مطالعه د می او جون د 2018 کال په ترڅ کې ترسره کړه. هغوی موږ سره د همکاري وکړه، د قانون له نظره د عدلي وزارت موږ سره همکاري وکړه، او اوس دا سیستم د ماشومانو د ساتنې په هکله چې ده د کار ټولنیزو او شهدا او معلولینو وزارت موږ سره قدم په قدم په همکاري سره روانه ده، او امید لرو چې د دې پترس کې حداقل مونږ وکولای شو چې د ماشومتوب د ودونو څخه مخنیوی وکړو. په دریم قدم کې مونږ د دولت نه دا خاص لرو او تقاضا هم ده چې په ټولنیز سکتور کې دوی په خپل بودیجه او فاینانسینګ وکړي، او د دې بودیجه د لرلو سره مونږ کولای شو چې ټولنیز سکتور تر دې هدف پورې تقویه کړو، تر څو هغوی هم په دې هکله کار وکړي او د دې ستونزې دپاره که د پای ټکی نه شي خود حداقل کچه ټیټ راټیټ.
تاسو د یو داسې چا په صفت باندې چې د ماشومانو په کم عمر باندې د ودونو بدې پایلې مو لیدلې دي، کورنیو ته څه وایي چې دوی خپله څه وکړه چې خپل بچي په دغه لوی مصیبت اخته نه کړي؟
کورنۍ تر ډېره حده پورې ځینې ځایونو کې دوی خبر دي د دوی د بدې پایلې نه، خو متاسف
په ځان نه راوړي.
یو په ځان نه راوړي، دویم قدم کې دوی د دینی برداشت غلط برداشتونو له مخې یا د دود او دستور له مخې مجبوریتونه لري. مثلا همدا مطالعه چې د کار ټولنیزو وزارت ترسره کړه، په دې کې تقریبا 2% هغه کسان دي چې دا ځان باندې منلی دي، او 80% دی ځای او ضرورت بولی چې باید ماشومتوب ودونه وشي، حال دا چې 30% دی ته په اصطلاح بد کار وایي. دویمه مسله دا ده چې زمون په ټولنه کې د نکاح یا ودونو ثبتول یو عام رواج نه دی، خلک خپل ودونه نه ثبتوي.
دا به څنګه مخنیوی وکړي ماشومانو له ودونو نه؟
یو د همدا لاملونو نه دا دی چې باید راجستر شي، ثبت شي نکاح یا
ودونه. یعنی که ماشوم بیا کوم قانوني جزا ستغې کورنۍ ته
رو شته دی، تاسو پوهیږئ چې ماشومتوب ودونه جبري ودونه دي، ځکه چې ماشوم د خپل رضایت اظهار نشي کولای او کامل اهلیت نه لري چې تعاقد وکړي. په خپل نکاح یا واده چې دا یو قرارداد دی چې د طرفینو ترمنځ د یو ګډ مشترک ژوند لپاره جوړیږي، خو چې کله یو خوا یا دواړه خوا ماشومانی هغوی د خپل کامل اهلیت خاوندان نه، نو له دې خاطره د دوی رضایت سوال لاندې راځي. جبري ودونو په هکله دولت حکم کوي، ماده زما په یاد نه دی، ولی زما دونه په یاد دی چې اپس متوسط اجازه ده هغه چا چې دوی مجبوري واده ته چې د یو کال نه تر 15 کاله پورې اجازه ده.
ډیر زیاته مننه، ژوندی اوسئ.
تاسو نه مننه، کور آمدن.
ازادي راډیو څخه د ماشومانو د ودونو پاکله د یونیسف په دفتر کې د ماشومانو د ساتنې د برخې د کارکونکو عزیز الله خبري واوریدي. د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه هیچاري
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په نس جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړون کې مریم توخی سلامونو او نیکو هیلو مو هر کلی کوم. آیا تاسو د خپل دوستانو سره ټوکی کوئ؟
مونږ اکثرا ملګرو او دوستانو سره ټوکی کړي هر ځای کې هر محفل کې.
د پیزای ټوکو بد عواقب څه دي؟
چې په هغه کې د سړي ابرو عزت هم له منځه ځي او څه نه څه خفګان هم منځ ته راځي. که چیرته هغه ټوک څوک پر چا باندې وکوي، امکان لري دا کس د چا نه خفه
شي. څه ډول ټوکی باید وشي؟
یعنې داسې ټوکی وکړي چې چا زړه هزار هم نه شي، هغه سړی خوښ وسوي، هغه مجلس خوښ وسوي.
درنو اوریدونکو، نن په همدې موضوع بحث کوو چې خلک ولې ټوکی کوي، او دا چې ټوکی لیوي خو خلکو ته خوشحالي ورکوي، آیا بد عواقب هم لري کنه؟ په دې خبرونه کې د خلکو د نظرونو ترڅنګ د دیني عالم نظر او په پای کې د ټولنپوه سره مرکه هم لرو. ملتیا مو وکړی. دا خبرونه مریم توخی جوړ کړی او زه یوسف زدرانی درته وړاندې کوم.
خو ګوریدونکو، خندا د ژوند مالګه ده، خو که دغه مالګه زیاته شي نو بیا ستونزې جوړوي. انسان په ژوند کې د هر څیز لپاره باید یو ځانګړی معیار ولري، او که دا معیارونه په پام کې ونینیسي ښایي ژوند یې له ستونزو ډک شي. ټوکې، طنز او مزه هم ځانګړي حدودات لري، او کله حده تیر شي د ستونزو سبب کیدای شي. ټوکې او شوخی د خندا لپاره یوه وسیله ده. ځینې وخت د ډیرو ټوکو او شوخیو مزه تر ډیره وخته پاتې وي، خو په ځینو مواردو کې بیا د دوستانو ترمنځ د خفګان او آن د دښمنیو باعث ګرځي. د لغمان ولایت اوسیدونکی خواجه محمد وایي چې د خپلو دوستانو سره ډېرې ټوکې کوي. نورې خبرې له نوموړي اورو.
مونږ اکثرت ملګرو او دوستانو سره ټوکې کړي هر ځای کې، هر محفل کې، خو بیا اکثرت وختو کې مونږ خپل ملګرو سره آتہ په ټوکې کې جنگ هم کړي. هغه خو په دغه نږدې ورځې کې چې مونږ هم په دفتر کې مونږ ملګرو او دوستانو سره ټوکې کوله، او را سره نږدې هم ناز د عزیز نوم ده، هغه پرون مونږ سره هم ټوکې کوله. په ټوکې کې مونږ یو بل سره شخړه وکړه، نو بیا آینده مونږ سره په ټوکې نه کوي. خو زمونږ زړه نه هغه کېږي، بیا موږ سره خوله اچو ټوکې کوو. داسې شل ده چې دا رښتیا خبره ده. هر محفل کې اوس مونږ بعض خلکو باندې لکه ملګرو دوستانو باندې یو نوم اصلي نوم فردن مثال محمد یا فردن محمد ادریسی او شی، نو هغه د کوم قواره چې لکه هغه مشابهت دې سره بیا ورته نومونه ږدو چې قواره د دس ده یو بل نوم نوم دا بالکل صحیح ده. مونږ ځای کې خپل ملګرو سره دا کارونه کړي او کوي.
بې ځایه ټوکې د انسان قدر او ارزښت په ټولنه کې راکموي، او کوم قدر او عزت چې انسان د خلکو په زړونو کې لري هغه راټیټوي. د کابل د کارتین اوسیدونکی شیر احمد له ورایه راته داسې چوپه وره مخکاره شو، او ترې مې وپوښتل چې آیا دی د خپلو دوستانو سره ټوکې، شوخی او مزه کوي که نه. له نوموړي اورو.
ټوکې مې نه خوښېږي، په دې خاطر مې نه خوښېږي چې یو ورځ یو ځای کې ناست یو دوه دوستانو خپل منځ کې ټوکې کولې، نو هغه نه یو جنجال پیدا شو، یو جنجال جوړ شو. بعد له هغې نه ما
کله چې د ټوکو او شوخیو حد او مرز مراعت نشي نو د کینې او کدورت باعث کیږي. ځینې وخت خو ډېری دوستان داسې فکر کوي چې دغه ټوکې د شوخۍ له امله نه وي، بلکې دغه ټوکې د کدورت او د شخصیت د سپکولو لپاره وي. دا چې څنګه ټوکې وشي او څو ډوله ټوکې موجودې دي، د غزنی ولایت اوسیدونکی سراج به راته ووایي.
ټوکې خو په عموم کې دوه رقم ټوکې دي. یو ادبي ټوکې دي چې په هغو ټوکو کې خلک خوشحاله کیږي هم، او ډېر سوادار خلک یا باسواده خلک دغه ټوکې کوي، په دې کې خفګان ډېر وخت منځته نه راځي. او یو نورې شوخې ټوکې دي، په هغه کې د سړي ابرو او عزت هم له منځه ځي، او څه نا څه خفګان هم منځته راځي. که چېرته هغه ټوکې څوک پر چا باندې وکوي، امکان لري دا کس له چا نه پاسی. خو نن سبا ډېرې زیاتې ادبي ټوکې وړل کېږي یا خلک یې کوي، په دې ټوکو کې څوک خفه کېږي هم نه.
د اسلام له نظره مو هم د مولوی نورالحق څخه پوښتي چې په اسلام کې هم ټوکو ته حد او مرز چا کنه. له نوموړي به واورو.
یو هغه رقم ټوکې چې په هغه کې اضافه ګویي کېږي، په هغه کې خنداوې راځي، په هغه کې اشغال د ذکر سره د خدای راځي. او یو هغه ټوکې دي درته هم چې سړی غواړي چې دغه اهل داسې یو خوشحاله رقم وساتي چې په هغه کې افساد شریعت رانسی، نو هغه ټوکې ممنوع نه دي. مګر هغه ټوکې چې په هغو باندې یو نفر داسې یو خبرې کوي د حد څخه بیا ځای، او هغه نور باندې خاندي، بیخي کټ کټ خنداوي باندې کوي، پر خبرو باندې دونه خاندي چې خدای تر دې غوړ تر هغې غوړ پورې د توامه سره بلاړ شي، نو دا طبیعي خبرې ده. په ګناه کې راځي. خو سپینږیری راغی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل: ای محمد رسول الله، زه به جنت یم، زه به جنت ته ولاړ سم. داسې ویل: زه به جنت ته ولاړ سم. نبی علیه الصلاة والسلام داسې خندای تبسم ورته وکړ، تبسم نه مته مطلق دغه شنه محترم معلوم سول نور نه ویل. سپینږیری خو جنت نه ځي. هغه ورخطا سو چې ای محمد رسول الله، چاته وایي دا کار داسې نه خونه نه کیږي. ورخطا سو بیخي نبی علیه السلام پوی دا سړی ډیر مایوس سو. نبی علیه السلام ورته وایي: ټوکه مسخره مې درسوکه، یعنی په حالت کې د سپینږیر توب نه ځي جنت، بلکې ته ځوانیږي. ګوره و دې ته هم ټوکه وایي نه، او هغه چې خلک خندي هغه ته هم ټوکه. نو دا ټوکه نه ده حرامه، هغه ټوکه چې خلک خندي درته هم هغه حرامه ده.
قدرمنو اوریدونکو، دا چې د ټوکو کول څنګه عمل دی. د خبرونې په دې برخه کې مو دعا مو خلکو نظرونه هم راخیستې دي.
عبدالبصیر اندړ د غزنی ولایت اندړ ولسوالي. ټوکی خو خپل اندازه لري، ادبي ټوکی ښه ده، انسان ته خوشحالي وربخي او خندا وربخي، او داسې ټوکی چې هغه ادبي چوکاټ نه بهر وي هغه بد عمل ده، خشونت منځته راځي او حتی قتل و قتل و خفګانونه او نور مشکلاتونه لوغو نه پیدا کیږي.
شهلا صفیما د کاپیسا ولایت څخه. زما په نظر ټوک عمل په یو حساب ښه دی او په بل حساب ښه نه دی. ښه په دې دی که دوست خفه وي لږې وخاندی خوشحاله یې، او په بل حساب په دې ښه نه دی چې بعضې کسان دي دې نه ډېره غلط استفاده حتی جنګ ته به مخه کوي. دې پر په دې خاطر ښه عمل نشو ویلی او ښه هم شو ورته ویلی.
میں جاوید دا کارتے نا اسی دن کا تو کہ خو عمل نہ ہو جب زے نو دس ہونے جب زے بے زے ہو گئی گو
درنو اردن کو هر ټولنه ځانګړي کلتوري قراردادونه لري. کچيري دا قراردادونه مراعت نشي نو بیلابل ستونزې بارا ولاړې کړي. ټوکی او طنز د پښتني ټولنې د فلکلوریک کلتور ځانګړي برخه ده. دا چې د دغه برخې اصول مراعت څه ګټي لري، که حدود یې مات شي ټولنې ته څه ستونزې راولاړوي، په همدې حکله زموږ همکارې مریم توخی د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون د ټولنپوهنې استاد امید افغان سره مرکه کړي چې ستاسې پام ورته راړو.
د ټوکو د شوخی یا د پدریک جوړته مزه وای د دې یعنی ضرورت ټولن تشته کنهشت
ډیره ښه پوښتنه. تاسو د انسان هغه کوم ځانګړي فطرت یعنی ټولنیز فطرت ته تاسو متوجه اوسئ؟ موږ په ټولنه کې هر څه سره اړتیا لرو، ټوکی پټاکه او د شوخیانه ته هم موږ تاسو اړتیا لرو. د اړتیا په اساس باندې د خپل ټولنه د خپل د ظرفیت مطابق سره دوی د خپل د ټوکی پټاکه ادبیات سطح محتوا ده تینی
یعنی څه ډول ټوکی باید ټولنه کې وشي؟
یو خدا د چې موږ تاسو ډیر آرمانی ورته فکر وکړو، هغه آرمانی فکر کوو موږ وایو چې حتما باید ډیر په ادب او ډیر مثلا په ځای ټوکی باید وشي. او دویم دا دی چې مثلا موجوده حالات څه شی دي. اصلا موږ مخکې هیڅ قالب نشو ورکولای که د ټولنپوهنې له منظره موږ تاسو اصلا اول خو لازم نه ده چې قالب ورکو، بل ډیر سخته چې قالب ورته ورکو. یعنی موږ تاسو یو مرز لرو، یو حد لرو، حدود لرو چې هر څوک د خپل باندې دغه باندې پیږي. یا وازنه لارې هم دغه د امام جعفر صادق خبر را پیاچ و چې ښه انسان هغه ده چې د خپل حد تو حق وپیژني او د بل چا حد و حق مراعات کړي. نو دغه یو وازنه یو چوکاټ کیدای شي چې د موږ ځوانانو ته سپینګیرې ته ښځو ته چې دل شي ته متوجه اوسې چې دا مشکل حلیږي. د خپل د ټولنې مابند کې یو سری معیارونه یو سری هنجارونه موږ تاسو لرو په نامه د اخلاق و بد اخلاقی. دغه په کل کې موږ تاسو کې مد نظر وینیسو، خو ټولنه موږ تاسو وایي چې کوم شی با اخلاق ده، کوم شی با اخلاق نه ده یا بد اخلاق ده. نو دغه چې موږ تاسو مراعات کوو ټولنه هغه مرز هم مراعاتیږي.
اکه خلاف صد دغه یعنی مرز که مراعات نشي دغه حد و مرز د ټوکو یعنی د اخلاق او عواقب سوی بد عواقب.
اول خو دا ده چې مثلا د فردی لحاظ د خپل شخصیت له لاسه ورکو، د خپل شخصیت هم ډیر سپک کاری نور ته ورو بیا نور موږ تاسو که هر څومره آینده کې موږ تاسو کوشش وکړو چې خپل ځان ښه یو با شخصیت وروخیو، نو موږ تاسو د بل چاته په تور مسافرون ما یو چا سره ټوکې کړي دي هغه د خپل ذهن کې داسې فکر لري چې دغه مثلا نفر چې ده ډیر مثلا مسخره ده. نو نن که زه هر څومره ځان جدي وینم د خپل شخصیت مې هغه شوی ده، کوچنی شوی ده یا خراب شوی ده. دا د فردي په سطح باندې د موږ تاسو د شخصیتونه نور چاته ښه تصویر نه ورته ورکوو، ښه انعکاس نه ورته ورکوو. بل دغه ټولنیز رابطه یو سالمه رابطه ده چې موږ تاسو نور خلکو سره وینیسو، که څه انفرادي رابطه ای که ټولنیز یا ګروپي رابطه ای. بیا ورو موږ تاسو په آینده کې د خپل هغه ځانګړی ځای په ارتباطات یا مثلا په اړیکو کې هم له لاسه ورکوو. دویمه خبره دا ده چې موږ تاسو بیا نور ځوانان اینی چې ولا مثلا دغه خو استاد و دغه رقم خبره وکړه هغه بیلګه اخلي له موږ تاسو سره دوی زیبل مجلس ته مثلا عین هم دغه کار کوي هغه مجلس کې دی بیا بیږي. نو دغه هغه بدې اغیزې دي یا ناوړې اغیزې دي.
هغه لفظ څنګه تاسو توصیه کوي
خلکو ته ځوانان ته چې ټوکی وکړي شوخیانې وکړي طنزونه وایي کنه؟
فوق العاده. زه وایم تر څو چې کولی سي شوخي دې باید وکړي، بې ادبي نه. دا دوه باید فرق وشي. شوخي موږ او تاسو سل په سله ورته اړتیا لرو، بې ادبي دې نه باید وکړي. هېڅ داسې شوخي ونه کړي چې هغه مثلا ریشه د دروغ ولري. په طور مثال زه د دوه هغه بیلګې درته راوړم. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یو وخت سپینسرې ښځه ورته راغله، ورته ویل چې زه دغه وښ مې په کار داد، او پیغمبر ورته ویل چې زه وښ نه درکوم، د وښ بچی درکوم. او بار وباندې ویسته هغه ښځې ورته ویل چې دا سره خبرې د وکړل، د وښ بچی خو چیرې د ما بار وړایسي. ده ورته ویل چې نه، زه د وښ بچی درکوم او پوسې نورې چی نه درکوم. بیا درته د صحابه ورته ویل چې څنګه دې دا خبره ورته وکړله، د وښ بچی خو دغه وښ غټ وښ چې ده وای دام د وښ بچی ده کنه. یعنی د دروغ ونه ویلې کنه، یعنی دا پوسې د هغه غوښتل چې یو تبخوشي وسره وکړي. یا په طور مثال حضرت علي سره په دسترخوان ناست و، د پیغمبر د خرما چې خوړله د خسته حضرت علي خواته ور ټیله کوله. بیا په دې اخر کې ورته ویل حضرت علي ته چې تا خو ډېرې خوړلې دي، دا څنګه دومره داسې وږی انسان ته؟ هغه حضرت علي ورته ویل چې ته خو له ماسکه بتر وږی وی چې خسته و سره دې خوړلې دي. نو ګوره، د شوخیانې د صحابه په منځ کې، د پیغمبر په منځ کې هم وي، اما دا شوخیانې داسې شوخیانې وي چې اخلاق ته ضربه نه ورسوله، ټولنې ته مثلا ضربه نه ورسوله، یا نور ته مثلا تشویق قوم نه پوسه چې دروغ و، یا مثلا د یو بل شخصیت هغه کې ضربه ورته وارد کی، یا مثلا شخصیت کوچنی کی.
درنو اردوونکو، دا وو د دیونی د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښاد او بریالي اوسئ.